دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خانم پام کړئ د سات خبرونه ته په افغانستان کې د هالنډیز واکونو د یو هوایي برید د قربانیانو مدافع وکیلان وای چې د غزواکونو د ولسی خلکو ژوند ته هیڅ پام نه دی کړی. د هالنډیز واکونو په 2001 کال کې په افغانستان کې پولیسي خلکو هوایي برید کړی وو. ل برید ورسته د بجلسو افغانانو کورنۍ په د غزواکونو باندې په محکمه کې عریضه کړې وه او هغه یې په جنگي جنایت تورن کړل. د محکمه په لومړۍ غونډه کې مدافع وکیلان وویل چې د هالنډیز واکونو په هوایي برید کې د ولسی افغانانو او نظامی هدفونو ترمنځ هیڅ توپیر نه دی کړی. د هالنډز واکونو د ناټو په چوکاټ کې د 2006 او د 2010 کلونو ترمنځ د افغانستان په روزګان ولایت کې ماموریت لره. د 2001 کال د جون په میاشت کې وسلوالو طالبانو د روزګان د چوری په دره کې پر هالنډز واکونو برید وکړ او بیا سخته جګړه وشوه. د هالنډ دفاع وزارت هغه مهال ویلي وو چې په دغه جګړه کې چې څو ورځې روانه وه شاوخوا 250 تنه وژل شوي دي. په جګړه کې د هالنډ یو سرتیری او د 500 او اویا ترمنځ ولسی افغانان وژل شوي وو. فرانسې د دوشنبه پورز په میانمار کې وروند او په مرګونی تشدد سخت پرګوند شوډلې دي. د راپورونو لکراره په میانمار کې پوځي حکومت د شنبه پورز په اعتراض کوونکو ډزې کړې وې او د سلو څخه زیات خلک وژلې وو. د فرانسې د بارنو چارو وزیر ویل چې په میانمار کې امنیتي ځواکونه د تشدد او د مرګونو کولو یو نوی پړاو تر رسیدلې دي او د خپل ولس پر ضد وسلې استعمال کړې. د سلو څخه زیات خلک وژلې چې ماشومان هم پکې دي. په برما یا میانمار کې د فروری د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې د آنګ سانګ سوچی په مشرۍ حکومت وپرځید تر اوسه پورې د برما په پلازمینې او نورو ښارونو کې د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې روانې دي. د شنبې په ورځ یو سل اووه تنه له هغه وروسته ووژل شول چې امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې وکړې. په میانمار کې د بندیانو د څار یوې ډلې وویل چې د کودتا رئیس تر اوسه په دغه هیواد کې 450 کسان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جو بایدن حکومت د دوشنبه پورز د کورونا وایرس پر ضد د واکسین تطبیق د ملي کمپاین په اړه د نوې اقداماتو اعلان وکړ. په دې نوې اقداماتو کې دا ډاډه سوي چې په سلو کې 90% د پاخو عمر امریکایان چې په شرایطو برابر وي د اپریل د 19 نیټې پورې به واکسین ولري. خو جمهور رئیس بایدن خبرداری ورکړ چې د کووېډ-19 وبا پر ضد جنگ تر اوسه نه دی ختم شوی. د واکسین د تطبیق په نوې اقداماتو کې هغه درملتونونه چې د فدرال حکومت په پروګرام کې برخه اخیستي شمیر به د 10000 څخه 20000 پورې زیات کړل شي او دغه راز د واکسین د ډلایز تطبیق لسګونه مرکزونه به هم جوړ کړل شي. د امریکا حکومت ویلي د دې نوې اقداماتو هدف دا دی چې 90% ځوانان د خپل کورونو څخه په 15 میله فاصله د واکسین د لګولو مرکز ولري. په متحده ایالاتونو کې د تیرو څو نوې راسي په کورونا وایرس د ختګېدو کسانو شمیر زیاتیږي او کمیږي. خو په دې وروستیو کې دا شمیر یو ځل بیا مخ په زیاتېدو دی او په اوس ډول 6000 کسان په دې وایرس هر ورځ اخته کیږي او زرتنه ترې مري. د روغتیا نړیوال سازمان کارپوهان چې د چین وان شارت تللی وو د چینایي کارپوهانو سره په ګډه دې نتیجې ته رسیدلي چې د دې احتمال شته چې د کورونا وایرس دی انسانانو ته د شاپیرک په وسیله له بل حیوانه انتقال شوی وي. په دې څېړنه کې چې لا بشپړ شوی نه ده هغه راپورټونه په کلکه له امکانه لري بلل شوي چې ویل کېدل کورونا وایرس ل لابراتور خبر سوي دي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس ویلي دي چې غریب هیوادونه چې د وبا سره مخامخ دي دا غوي پورونه دي ختم کړل سي او د مالی مرستو داسې نوښتونه دي ورته برابر کړل سي چې د وبا پر ضد اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس چې د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې په چین کې پیدا او بیا ټوی نړۍ ته خپور شو تر اوسه 2.7 میلیون څخه زیات خلک ترې مړ شوي دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت او بنوت نږدې د جانخیلو د سیمې د څلور ځوانانو د قطر ورسته د پلسوی پرلت او لارین ورسته د قبایلي مشرانو سره مذاکرات کامې بسیوي او حکومت یې غوښتنی منلې دي. د جانخیلو مشرانو له حکومت سره د کړو مذاکرات تفصیل د پرلت ګډونوالو ته وړاندې کړ او لاغ ورسته د پرلت پا اعلان کړ.
متاسف کاکل امن بچار دای دا ته زموږ ورتیا د اوته متکوي دا مې چې پنځه د اوته په هر قیمت ولې کاو کنن نه بعد په دغه خور کې د شخ بنا خو تیو شولا زې زور د کار زموږ واریو دا مې ومنله.
دا لا غوړسته دا چې بنو ته نږدې د جانخيرو په سیمه کې د څلورو ماشومانو تر بوجل کېدو ورسته د پلسوي پرد ګډونوالو د خپل غشتونو د نه منل کېدو لپاره د مارش په اتوښتمه د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړ، خو بنو ته نږدې پولیسو مخنیولی و. د دې څلورو لکانو مړي تر شل ورځو لا درک کېدو ورسته د مارش په اتوښتمه مندل سی بو. د ژغورنی چارواکو د دوشنبه پر ورځ بل اخره د مصر په سويس کانال کې بندسي یو لوی بیړۍ را خلاص کړه. د دې کار لوجه د نړۍ تر ټولو مصرفه د سمندر لار خلاص سوي او د بیړۍ ټرافیک بیرته شروع شوی دی. د دې سمندري بیړۍ د بندیدو لوجه د سمندر د لارې تجارت ته هر ورځ د میلیارډونو ډالرو تاوان رسیدي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د خبر لمخې دا بیړۍ چې زرګونه کانټینر پکې بار دي او 400 متره اوږدوالی او نه 500 متره برلري شاوخوا یوونې لمخې د مارش په دروښتمه د سويس کانال په څنډه کې پر یو کې بندسوه. لدې سره هغه سمندري لار وټړل سو چې د نړۍ له درو یو برخه تل ترې تیریږي. دغه بیړۍ د خلاصېدو لپاره د نورو کوچنیو بیړیو یا ټکس بوټ څخه کار اخیستل کېده او هڅې روانې وي چې ټیلې کړي. چارواکو ویل دي چې دغه بندسي بیړۍ تر خلاصېدو پورې 415 نوري سوداګریزي بیړۍ ولاړې دي چې غواړي له دې کاناله تیرې شي. د مصر د سويس کانال 193 کیلومتره اوږدوالی لري او د نړۍ ټول ټال 12% سوداګري له همدې لارې کیږي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلې او مهمې لیدنې او دعا د موافقې لاسلیک کړې. جمهور رئیس غنی او ورسره په
سفر کې د آسیا د زړه هیوادونو د کانفرنس پرته د تاجکستان سره د دوړو هیوادونو د اړیکو په پراخولو هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی ته چې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان هرکلی وای دا ډول د دوړو هیوادونو ترمنځ ګډه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د اعلامیه ترڅنګ په سیاسي، امنیتی، سوداګریزو، ترانسپورټي، ترانزیټي، انرژي او فرنګي برخو کې هم د افغانستان او تاجکستان د مسولینو له لوري تفاهم لیکونه لاسلیک شول. ولسمشر غنی د تاجکستان ملي پوانتون ته وینا هم لرله. که څه هم په وینا کې پر روان وضعیت تمرکز ونه کړ، خو ویل چې په افغانستان کې اوس مهال ټول تر کار لاندې بنسټونه تر بریدونو لاندې دي.
جنگ غیر معدود شده، سرحد بین جنگ و غیر جنگ از بین رفته، چون جامعه مدنی ما، دانشگاه ما، مساجد ما، تمام نهادهایی که ما در حال ساختن شستیم بدبختانه تحت هم هست.
د استانبول د پروسې کانفرنس د لوړپوړو مقاماتو پښتون کې نن په دوشنبه کې پیل شو. د افغانستان د بهرنی او چارو وزارت مرستیال نننۍ ناستې ته ویل چې د افغان سولې لپاره د سیمه ییز اجماع اړتیا ده.
افغانستان کې بریا په سیمیز همغږي پورې اړه لري چې سیمیز ګواښونه لکه ترهګري او افراطیت، طبي پیښې او کووید 19 سره په ګډه په دې سیمه کې مبارزه وسی.
د آسیا د زړه د هیوادونو په کانفرنس کې 15 غړي هیوادونه چې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه دی برخه اخلي.
آسیا زړه هیوادونو کوم کانفرنس چې دایر شو د موګه هیله لدینا دادا چې دوی وکړای شي د وی تل پاتې سولې د راتګ لپاره له موږ سره مرسته وکړي، تر څو دواړه خواوې دې ته اړ کړي چې په زر تر زره اوربند مسله مطرح شي.
په تاجکستان کې د استانبول د پروسې د کانفرنس په داسې حال کې د ایریګي چې ځینو سرچینو ویلي چې ښایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیې کانفرنس تر یو وخته وځنډیږي.
بزلی دا ناست زندگی ترسو دی ناستی اروند شوی تاکل شوی اجنده آقا خاملی شی ناستی که دیشی پلند وقتی ترسره شی مگرم پا تاکلی وقت و زمان و تاریخ نترسره کیگی سیوارد مخ بحث پیوانش.
د آسیا د زړه د هیوادونو د استانبول د کانفرنس نه هم کانفرنس دی چې له 2011 کال راهیسې دایریږي. تیر کال د کورونا له امله نه و دایر شوی. د دغه کانفرنس هم د هدف د افغانستان ثبات سره مرسته ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، واشنگتن په مسولانه ډول د افغانستان د جنگ د پایتره سوال لپاره هڅه کوي. خو د کابل په ګڼمه شخار کې چسپکی ماینونو د ولس ژوند تریخ کړي او دا د ویرې یو نوې وسله بلل کیږي. د افغانستان امنیتی چارواکي په دې باور دي چې دا تاکتیک یوازې د عامو خلکو د ډاراولو لپاره کارول کیږي. په دې اړه نور تفصیل پر رپورت کې اوري.
چسپکی ماين پر ډیر ابتدایي تخنیک د مستریانو په دوکانونو کې په $25 جوړیدای شي، خو د سخت دریزو جګړه مارانو، جنایتکارانو یا د هغو ډلو لخوا استعمالیږي چې شخصي ګټې پکې لري. په دې وروستیو میاشتو کې په چسپکی ماینونو خبریالان، قاضیان او د مدني ټولنې فعالین په نښه شوي دي. خو د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي وایي چسپکی ماینونه د وسلوالو ډلو لخوا د کابل د خلکو د ویرولو لپاره کارول
کیږي.
په دې کې نوې شی دا دی چې یو ډېر ساده ماډل رامنځته شوی، کارول یې اسانه دي او لوړ غږ جوړوي. یو یا دوه کسان زخمي کوي، دا په دې هدف نه جوړیږي چې حتمن باید خلک ووژني، بلکې په دې مقصد جوړیږي که څوک مړ شي، که مړ نه شي، لږ تر لږه یو غږ جوړ شي او خلک وویریږي.
امنیتی ځواکونه وایي د چسپکی ماینونو برید ډیر ډولونه لري. ځینې وخت یو ماشوم هم کولای شي چې د ډرایور پام غلط کړي او بمې خودونکې د موټر په ټایر چسپکی بمونه خلوي.
هغوی ټی ان ټی سی څلور امونیم نایټریټ استعمالوي او هغه په یو قطي پورې وصلوي او په قطي کې چې د یو کیلو نه کم وزن لري یو آهن روبا او د ټلیفون نمبر وي.
په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ له امله خلک د پیسو په بدل کې په اسانه د دې ماین په جوړولو لاس پورې کوي. د جنوري په میاشت کې په کابل کې یو مستری په دې تور ونیول شو چې په یو ترمیم شوی موټر کې چسپکی ماین نخلولای وو.
دا موټر سره زم عموما ټول لري ګوسیدي کې بچي چسپکی دا چې د مونږ تندازنم لوي میږي. مونږ سره نه د څه وسایل ست چې مونږ چکو دا چې دې کې چسپکی دا چې د نور وسلې دي چې دې
د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي بیچاره مستری په هغه شبکې کې چې دا بریدونه تنظیموي د یو پیاده په توګه استعمال شوی.
په دې ډول بریدونو کې تنظیمون کې ډیر مهم وي چې موږ باید هغه ته پاملرنه وکړو. د دې لپاره چې یو غریب مستری ونی شو، کڅوک راغلی وي، د هغه کورنۍ ته کړی وي چې کدا کار ونه کړی نو فامیل دې په خطر کې دی. زما په نظر هر څوک چې وی دا کار به وکړي.
Your family will be in danger. I think everybody will do that.
د چسپکی ماینونو استعمال یوازې په کابل کې محدود نه دی، په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته پیښې شوې دي. د کندهار د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي په دغه ولایت کې د 1390 کال په پرتله په 1390 کال کې د هدفي وژنو پیښې دوه برابر ډیر شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ویلي چې بهرنی پوځیان په مناسب وخت کې له افغانستان نه د وتلو تکل لري. د هغه په وینا په دې اړه د امریکا او ناتو دریز تر ډیره څرګند. لبل خو د امریکا د دفاع وزارت په افغانستان کې یو شمیر کمپنیو سره د یو میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه لري چې د اسکارو د ټاکلې نیټې وروسته پورې د فعالیت قانوني مجوز لري. دا چې امریکا په افغانستان کې څومره قراردادیان لري او د هغوی برخلیک او فعالیت به د پوځیانو په وته څه اغیز ولري، په دې اړه نور جزئیات د شکیب دوست ناورو.
د امریکا او طالبانو ترمنز د دوه د تړون لمخې ټول بهرني پوځیان باید د می میاشتې په لمړۍ نیټه له افغانستان څخه ووزي. خود امریکایي چارواکو له څرګندونو ښکاری چې په دې پاتې څه باندې یو میاشت کې د بهرنیو پوځیانو وتل آسان نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د سی ان ان شبکې سټیټ آف دی یونین خبرونه ته ویلي چې امریکا او متحدین به په مناسب وخت کې له افغانستان څخه خپل پوځیان راوباسي.
We've been very clear and NATO has been very clear.
په دې برخه کې چې مونږ کومه تګلارې لرو، دا د چې مونږ او ناتو ډېر څرګند دریز درلود او هغه دا چې په ګډه تللو یو، د حالات مطابق مو په ګډه کار کړی او کله چې مناسب وخت راغی په ګډه وځو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیرې پنځشنبه په ورځ په خپل لمړني خبری کانفرنس کې وویل چې په تاکتیکی دلایلو د مې په لمړۍ نیټه پوځیان راستنې دی نشي.
It's going to be hard to meet the May 1 deadline.
د مې د لومړی نه ته د زربولا جل پورا کول به سخت وي په تاکتیکی د لایلو ستونزمنه ده چې پاوځیان دې وېستل شي هغه څه چې مونږ یې کوو څه چې زه یې کوم او هغه څه چې د بهرنیو چارو وزیر یې کوي دا دي چې مونږ خپل ملګرو سره مجلسونه کوو له هغو هیوادونو سره چې په افغانستان کې پاوځیان لري او که مونږ ووځو مونږ به دا کار په خوندي او منظم ډول تر سره کړو
کاسه هم چې د بهرنیو پوځیانو دراوتلو نیټه مخ په نګد کېدو ده خو د سی ان ان د خبری شبکې په یو راپور کې لیکل شوی چې د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان د یو میلیارډ ډالر په ارزښت له ولسو کمپنیو سره تازه قراردادونه کړی دي د راپور لمخې امریکا په افغانستان کې 8000 قراردادیان لري چې 6350 تنه امریکایان دي د راپور په یو برخه کې راغلي چې بهرنی پوځیان په ټاکلي وخت له افغانستان څخه ووزینو خای پینټاګان لیویلوی حقوقی داوا سره مخامخ شي د قراردادونو راتلونکي چې د زینو د بشپړېدو نیټه 2023 کال او لغه وروسته مودې ته رسیدي څرګند نه ده خای پینټاګان الزامن د دې کار د تسفیه لپاره سلګونه میلیونه ډالر ورکړي او یا په کلونو کلونو له حقوقی داوا سره مخامخ شي په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پیل کېدو وروسته د پوځیانو په پرتله قراردادیانو زیاته قرباني ورکړې ده د واشنگتن پوسټ د یو راپور لمخې د 2019 کال تر پایه پورې 3814 قراردادیان وژل شوی په داسې حال کې چې د ټولو وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر څناسه 2300 تنو ته رسیدي
زه ډاکټر وحید الله مایار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ
زمږه غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ په دې نږدې میاشت کې تقریبا 8000 ماشومان بیل سرپرستنه امریکا ته راوخته او اوس په توقيف کې دي د امریکا د جنوبي سرحد لاره امریکا ته د کډوالو د شمیر زیاتواله د ولسمشر بایدن د کډوالو د پالیسۍ لمړنۍ آزمایښت ګڼل کیږي په دې اړه نور تفصيل په رپورت کې اورئ
د ولسمشر بایدن ادارې د مکسیکو د سرحد لارې امریکا ته د راغلو کډوالو په سمبالولو کې کم نمرې اخستې دي د ای بی سی نیوز تازه سروې لمخې و 50% کسان وایي دوی د کډوالو د ستونزو د اوارولو چارې نه تاییدوي که څه هم بایدن کډوال دې ته هڅولې دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي خو نقادان وایي د هغه په پالیسیو کې بدلون د دې سبب شوی دی چې په زرګونو کډوال د امریکا په لور له خطر نه ډک سفر ته ملا وتړي له بل پلوه بایدن د هغه دیوال جوړول هم په ټپه ودرول چې په خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ پیل کړی ول بایدن وویل دی به د کډوالۍ ډېره انساني پالیسی غوره کړي امریکا ته د کډوالو د راتګ ستر بهیر د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وخت کې د تیر کال په اپریل کې پیل شو خو د بایدن د ادارې په پیل کې د کډوالو شمیر زه ډیر شوی دی د کانګرس یو شمیر جمهوری غوښتونکو غړو سرحد ته سفرونه وکړل چې حالات له نږدې نه وګوري
زما لپاره حیرانوونکی کار وو په کار د ولسمشر او مرستیال هلته ولاړ شي چې هغه څه وویني چې ما ولیدل هغه څه وویني چې نور جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتو سناتورانو هلته لیدل موږ یو څه کارونه سمدلاسه کولای شو چې هلته د ستونزو چاره وکړو خو په دا اوس وخت کې سرحد خلاص دی له دې نه انساني او صحي شخړې او ستونزې را پیدا کیږي
خو د بایدن اداره وایي چې سرحد خلاص نه دی ډیر خلک او وګړي بیرته ستانه کړی شوی دی هغه استدلال کوي چې د کډوالو زیاتواله دورې دی له همدې عمله سو اړخیزو اقداماتو ته اړتیا ده چې مخه ونیول شي
دا مسأله د وی ادارې او یا بل ادارې د پالیسیو نتیجه نه ده د کډوالو مسأله مثلا د هوا د خرابوالي او طبي غمیزو د منصراتو له عمله په سیمه کې پیدا کیږي دا د دې نتیجه ده چې خلک له لوګي او تشدد نه تښتي
ولسمشر بایدن خپل مرستیاله کامل هاریس ته دا مسولیت سپارلی دی چې د بی سرپرسته کډوالو ماشومانو د راتلو د زیاتوالي چاره وکړي. دا یو ځینې ډله کډوال ګڼل کیږي چې په دا اوس وخت کې اجازه لري چې په امریکا کې د کډوالۍ ادعاګانې په قانوني توګه پرمخ بوزي. د بایدن ادارې نه بیړني کمپونه دغو ماشومانو ته جوړ کړي دي چې پکې وساتل شي تر هغې وروسته به خپلو دایمي کورونو ته ولیږل شي. په دغو ماشومانو کې 80% په امریکا کې د کورنۍ کوم غړی لري. په دې کې تقریبا 40% د دغو ماشومانو میندې او پلرونه دي. ولسمشر بایدن وایي د دې کار د حل نهایي لاره دا ده چې له هغو هیوادونو سره په ګډه کار وشي چې کډوال ترېنه دلته امریکا ته راځي. د مثال په توګه د هندوراس، ګواتیمالا او السلوادور هیوادونه په کار د هغوی سره خبرې وشي څو خلک د دې ضرورت پیدا نکړي چې خپل هیواد نه امریکا ته راشي. خو په دې کار به ډیر وخت ولګیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې هر کال 12 میلیونه نجونې 13 کلنۍ ته د رسیدو نه مخکې واده کیږي. د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې په انډونیزیا کې دا ډول ودونه مخ په کمیدو، خو اوس کیسه د څه نه ده. په دې اړه نور تفصیل د ایوا مزری وا د رپورت په پښتو ژباړه کې.
د انډونیزیا د حکومت د شمیرو له مخې د کووډ د وبا په وخت کې 4 شپږ زره نجونې واده شوې دي، خو دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده شوی دی. د انجونو د ودونو د شمیر زیاتېدل هغه ادارې نه امید کړې دي چې د طفولیت د عمر د ودونو پر خلاف مبارزه کوي. رسمینه د انډونیزیا د او د نورو انجونو په څیر په 14 کلنۍ کې واده شوې و.
طبیعي ده چې زه خپه یم. کاشکې د ماشومتوب د وخت نور ودونه بند شي. زه له میندو پلرونو خواهش کوم چې خپلې لوڼې د ماشومتوب د عمر د ودونو قرباني نه کړي.
رسمینه د انډونیزیا په لویدیځ جاوا کې اوسېږي. له هغې سره هغه خزي هم اوسېږي چې د دې موسسې د انډونیزیا ائتلاف د طفولیت د ودونو د ختمولو لپاره ژغورلې دي. رسمینه او موسسې هڅه وکړه چې د خپل هیواد ستره محکمه په دې قانع کړي چې په کار د هلک او نجلۍ تر 19 کلنۍ مخکې واده ونه کړلی شي. محکمې دغه درخواست په 2019 کې منظور کړ.
کله چې محکمې دا بدلون راوست نو زه ډیره خوشاله وم. ما دا کار د خپل ماشومانو او د انډونیزیا د ماشومانو لپاره وکړ.
په قانون کې له بدلون نو وروسته د ماشومانو د عمر په ودونو کې هم کمواله راغی، خو د کووډ د مرګول عمله دا شمیر بیرته زیات شو. د حقوقو فعالان وایي چې کووډ کې د بیروزګاری له عمله یو شمیر کورنۍ له سختې تنګسي سره مخامخ دي او له قانوني نیمګړتیاونه ګټه اخلي. پلارونه اجازه اخلي چې خپل لونه په 14 کلنۍ کې واده کړي. فعالان وایي که تاسو په ماشومتوب کې د ودونو شمیرو ته د 13 کلونو په پرتله وګورئ نو د دې معافیت د خستلو له امله د طفولیت د ودونو شمیر په 2011 کې 14 زره ته لوړ شو. همدا شمیر په 2019 کې 20 زره ته لوړ شو او په 2020 کې د کووډ له امله د ماشومتوب د ودونو شمیر 4 شپږ زره ته اوچت شو. د دې لپاره چې دغه قانوني نیمګړتیاو مخه ونیول شي په ټولنه کې د ماشومانو د حقوقو پلویانو او حکومت په ګډه یو شمیر پروګرامونه پیل کړي دي چې د ماشومانو خلاف تشدد او په ماشومتوب کې د ودونو مخه پرې ونیسي. د انډونیزیا حکومت دا نیت لري چې تر 2040 کال پورې د طفولیت او ماشومتوب د ودونو شمیر 8.5% ته راښکته کړي. د حقوقو فعال رسمینه وایي دا ډیره تنکی ماشومه و او دې کار ته مجبوره شوې و، خو په کار ده نور ماشومان ورته مجبور نکړی شي او دا دود نور بند شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
په کندهار ښار کې په نشه یي توکو روږدو کسانو د درملنې یو خصوصي مرکز په کار پیل کړی چې تر 20 زره زیات معتادین پکې تر درملنې لاندې دي. په دغه ولایت کې د معتادینو زیاتېدونکي شمیر چې د درملنې لپاره یوازې یو اویا بستریز روغتون لري د خلکو د اندېښنو خلک اندېښمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اورئ.
په کندهار کې د معتادینو د درملنې د دینیو مرکز مسولیت د یو داس شخص په غاړه دی چې وایي په کورنۍ کې د یو معتاد لکه بالا ډیر سنځي ګاللی خو روسه یې په خپل درملنه کړ. ډاکټر نجیب الله دوست چې په هند هیواد کې د ماسټری تر کچې لوړې زده کړې کړي وایي چې د لوی کندهار د متاجنو د درملنې مرکز یې لسګونو نور متاجنو سره د مرستې په نیت پرانستی دي.
کله چې ما دا حالت ولیدی دا د متاد کسان د مشکل فامیل کې څوک داسې متاد و د دې د ټولو فامیل مصرف جلا ځانته د دې مصرف تر ټولو فامیل اضافه و. نو بیا هڅه مې وکړه د دې چې د دې علاج وکړو خو چې هر څه توانېدلم بېرته به ناکامه کېدلم. یعنې بستر به مو کې و به مو تړي و به مو دا لار نه وه.
ډاکټر دوست زیاتوي چې ګڼ شمېر متادین د احتیاط پرېښوولو ته چمتو دي خو طبي امکانات ورته محدود دي. د نشې توکو متادین هم وایي چې دوی د درملنې لپاره لیوالتیا لري خو امکانات ورته لږ دي. دوی غوښتنه کوي چې د درملنې مرکزونه دي ورته ډیر سي.
خو باید شپخانه جوړ شي دا دغه لپاره شدي دا سنمانان دا ولې زه د پښبن په ژوندګي پوکړم فعال پوکړم اوس مې عیال ته پام دی یو شپانه را باندې چیرېږي. نو خو هر ورور دغه ته ضرورت لري شد شپخانه ډیر سي مش په خوشاله کور د ډاکټرانو ودان.
اخترګل او روري چې دواړه د درملنې په دې مرکز کې شامل سوي وایي چې معتادین له نشي توک څخه د خلاصون په موخه په ډېر لیوالتیا د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
دا رقم شپخانه مور غوړ شنور جوړ سي شنول پکشي کې نټه کول پکشي کې پر رضا باندې پچی سلونی میاش مالم لزنه زای کټ کړی دي چې در ګردو زایو معنا سختي ګرد افغانستان کې هم لزنه زای سلونی میاش مکټ کړی دي پسلورنیم میاش کوم سلورنیم ساعت نه جپریږه نشه.
په کندهار کې د شمیرو لمخې تر 300 زر زیات کسان په نشي تو کوروج دي خو د درملنې لپاره په دولتي کچه یوازې یو او یا بستري زروختي مرکز فعالیت لري.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د ګران څختن پلان نیکو او د ای بی آی د پخوانی مامور رابرټ لیونسن د لادرکه کې دوه نارا په دی خوا په دی میاش سره څوار لسکار پورې کی. امریکا د دسمبر په میاش کې د ایران د استخباراتو او امنیت وزارت په دوه لوړ رتبه چارواکو باندې باندې زونه ولګول چې ګومان کوي په دغه تختونه کې لاس لري او احتمال لري چې د باب لیونسن په وژل کې. لیکن د بهرانه وچارو وزیر انټونی بلینکن په ویلیکل شو وینا کې ویلي دغه قضیه تړل شوې نه ده. د بهرانه وچارو وزیر سرګند کړه چې په دې تازه وخت کې د لیونسن د کورنۍ سره خبرې کړې دي. په 2001 کال کې د دوه د لادرکه کې دوه نه را په دی خو خاغلی لیونسن د فراغتونو ودونو او زګیدنې ټول مراسم له لاس ورکړی دي. مګر د خپل مسی د زګیدنې مراسم هم له لاس ورکړی دي. د خاغلی لیونسن کورنۍ د هغه څه په باره کې ځوابونه غواړي چې د څوار لس کاله په خوا په ایران کې د کیش ټاپو ته ولاړ وروسته له هغې ورته څه پیښ شول. نور امریکایان په دې تازه وخت کې په ایران کې په تلک کې نیول شوی دی. په دوی کې یو باقر نمازی دی. د ایران حکومت څلور اتیا کلن ایران الاصل امریکایی په 2013 کال کې د جدي طبي ستونزو په علت له بنده آزاد کړی و مګر د هیواد له پرېښودل نه منع کړی و حتی چې د بند پاتې موده یې تیر کال پوره کړی و. باقر نمازی پنځه کاله پخوا وروسته له هغې بندي شو چې ایران ته د خپل زوی سیاماک لیدو ته ورغلی و. زوی یو تجار دی. په 2015 کال کې پخوا په ایران کې په غلطه توګه بندي شوی و. په پلار او زوی دواړو باندې په غلطه توګه تور لګول شوی و چې د یو دشمن قدرت سره همکاري کوي. د باقر نمازی د بند کېدو د تازه وخت د کلیزې په باره کې د رغمل د چارو لپاره د جمهور رئیس خاص استازي راجر کارستس ټویټ وکړه چې نن د آزاد نمازی لپاره بله خواشینی ورځ ده. په داسې حال کې چې د امریکایي کورنۍ به همداسې جدا وي. ایران د 50 کال لپاره امریکایي تبه نمازی بندي کړی دی. په داسې حال کې چې د زه سماک په غلطه توګه د ایون په زندان کې بندي دي. ایران باید او دوی ته اجازه ورکړي چې سره یو ځای شي او په آزادۍ کې یو ځای شي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن څرګنده کړه چې موږ د ایران په حکومت باندې غږ کوو په دې باره کې باوري ځوابونه ورکړي چې باب لیونسن ته څه پیښ شولو او سمدستي او په ژغورنه توګه د امریکا ټول اتباع چې په ایران کې په غیر عادلانه توګه بندیان دي خوشي کړي. د سیاسي هدف لاسته راوړلو لپاره د غیر عادلانه بند کولو دغه کرجن عمل باید سمدستي پای ته ورسول شي.
درنو ویدم کو تاسو د امریکا اکثر مقاله واریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شوین د امریکا